ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوینند سیشن به ورځ د خوته تويشته منېټه ده، د فبروري له 19 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړي سوي ده. په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیم پر حالاتو د مهمو مسلو تفصیل وړاندې کوو. اول به ورسو رضوان مراد د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه دراوروي.
په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او زیات مالی تاوانونه رسولي دي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شوو هندي انجینرانو څخه یوې خوشي شوی او خپل هیواد ته ستون شوی دی. او په موزمبیق کې د موسمي طوفانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې څه د پاسه د زرو کسانو د وژل کېدو ویره ده. خبرونو تفصیل: په هرات ولایت کې پرونی سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله لس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورونه او زرګونه مجریبه کرهني زمزکه تخریب شوې ده. دا خاغلی فرحات په وینا په وژل شو کې څلور ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویل چې د سروې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي چې د زیانونو اندازه معلومه کړي او اړینو خلکو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شوي و هندي انجینرانو څخه یوې خوشي شوی دی او خپل هیواد ته ستون شوی. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت نن وکړه. هندي انجینران د تیر مې میاشت په شپږمه نیټه په بغلان کې تختول شوي وو. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې انجینر د خوشي کېدو له امله د افغانستان له حکومت مننه کړې ده، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې دا انجینر دقیقا کله او په څه ډول خوشي شوی دی. دا مهال شاوخوا یو زر وسه هندي انجینران او د تخنیکی چارو کارپوهان په افغانستان کې د بیرغونې په پروژو کې کار کوي. هند له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان د بیرغونې په پروسه څه د پاسه 3 میلیارد ډالر لګولې دي. د بلخ امنیتي مقامات وی په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره لومړی درجه احضارات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وری په لومړی نیټه په دې ښار کې لمانځل کیږي. د 209 شاهین قلوردو ویاند محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه نن ازادي راډیو ته ویل:
منصوبین قلوردو د سرنوی شاهین همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت بهتر مردم و این اطمینان را ما بر مردم میدیم که انشالله ما به هیچ اختلالگری در ایام نوروز و در روزهای جشن میله گل سرخ اجازه نمیدیم که امنیت مردم را به اخلال بکشند.
د نوی کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیرو څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د پخواني والی عطا محمد نورو پخواني امنیت قمندان اکرم سامی وسلوالو د بلخ د نوي امنیت قمندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې. له دې نښتو وروسته د مزار شریف ښار د امنیت مسؤلیت د افغانستان ملي اردو ته سپارل شوی دی. په موزمبیق کې د موسمي طوفانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فیلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د څلور اتیا کسانو وژل کېدل تای چوي، خو ویره ده چې څه د پاسه زر کسان به په دې پیښه کې چې هغه د لوی کچې یو ناورین وباله وژل شوي وي. له څلور ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمې تیزو بادونو او ورښتونو سختې ځپلې دي. د دې موسمي طوفانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمېر نور وادونه هم زیانمن شوی دي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي دي چې په دې طوفانونو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوي دي. د هالند څارنوالانو نن ویل چې دوی د هغه ترکی وګړي چې د پرونی برید په تړاو نیول شوی دی او د دغه برید ترمنځ تر اوسه پورې کومه رابطه نه ده کشف کړې، خو دوی وایي چې له دې قضیې سره به د تروریستي عمل په توګه لا هم چلند کیږي او د دوی څېړنې دوام لري. د هالند په اوتراخت کار کې د دوشنبه پر ورځ پر یو ټرموای د ډزو په پرونی پیښه کې درې کسان وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. پولیسو پر نوویل چې له دې پیښې وروسته دوه کسان نور هم نیولې دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دغه دوه نیول شوي کسان له پرونی پیښې سره کوم ارتباط لري او کنه. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نیوزیلند کې د تېرې جمعې په ورځ پر دوو جماعتونو د ډلیزې وژنې په پیښو کې 50 کسان مړه او له 40 زیات ټپیان شول. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې. وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداري باید بې شرطه وي. فلورنس پارلی چې پرون دوشنبه په واشنگټن کې د امریکا دفاع وزارت له سرپرست وزیر پاتریک شنهان سره د سوریې په اړه له خبرو مخکې په اتلانتیک شورا کې خبرې کولې، پوښتنه وکړه چې آیا له ناټو سره د امریکا ژمنتیا دایمي ده، او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې دفاع وزیر دا څرګندونې په اروپا کې د ناټو پر وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا په اړه د شکونو انعکاس بلل کېږي. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي دي چې د امریکا له اوږو بار سپک کړي او د ناټو په بودیجه کې خپله ونډه زیاته کړي.
مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو د مشتاق خبرونه تر پنځو بجو ده. د خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې وویل، په افغانستان کې پر روانو چارو تاسو ته رپورټونه لرو. په همدې خبرونه کې به تاسو په یو رپورټ کې واورئ چې په کابل کې د روغتونونو څخه ناروغان او د هغوی کورنۍ څومره شکایتونه لري. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په لمنو او وروستیو پایلو کې بریالي شوي یو شمېر کاندیدان چې د انتخاباتي کمیسیونونو غواړي د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي، د دوی خبرې به واورئ او دا به واورئ چې ولې په دې پروسه کې دومره ځنډ وسو. په همدې خبرونه کې که د سپورت علاقمندان یاست، سپورتي خبرونه درته لرم. د ترکیه جمهور رئیس ویلي چې د ایران په خاوره کې د کوردی بیلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. دا به په نړیوالو مسلو کې درته وڅېړو. او په همدې خبرونه کې دوه ونیز پروګرام لرو، د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې ونیز خبرونه او د ګوړې اچار کمیډي پروګرام. د خبرونی د پایل مطلب مو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ترمنځ پر روان کړکیچ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې خبرې وکړې او د خبرې انتقادي وې او تر ډېره حده یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر انتقاد لاندې کړ او وی ویل چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړی او طالبانو ته مشروعیت ورکوي. تر دې وروسته تاسې خبر یاست چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمدالله محب سره خبرې کړې دي او د رویټرز خبری آژانس ځینې سرچینو په حواله ویلي دي چې د امریکا حکومت د افغانستان ولسمشر ته خبر ورکړی چې دوی له حمدالله محب سره نور هیڅ ډول ډیپلوماتیکه راکړه ورکړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې مسله باندې که څه مفصلې خبرې نه دي کړې، خو ځینې نوي بیانونه یې ورکړي دي. دا به د اکرام الله اکرام پر پورت کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د رویټرز د هغه راپور په خبرګون کې چې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خپور شوی او پکې راغلي دي چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له ښاغلي محب سره اړیکې بندوي یو ټویټ کړی دی. د دغه شورا ویان طارق آریان په خپل ټویټ کې همدومره لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالي لحاظ خودکفا ده. د ملي امنیت شورا د خبرګون وروسته له هغه خود چې رویټرز د یو شمېر امریکایي سرچینو په حواله راپور په ورکړی چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس ونیو او ورته وویل چې محب له دې وروسته واشنگټن ته نشي تللی. د رویټرز په راپور کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محب دفتر ته مالی مرسته ورکوي. دا هماغه جمله ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان پرې خبرګون ښودلی، خو د رویټرز په راپور کې د نورو څرګندونو په اړه په دې خبرګون کې هیڅ نه دی ویل شوی. د رویټرز په راپور کې دا هم راغلی دي چې ډیوډ هیل ولسمشر اشرف غنی ته دا هم ویلي چې تر دې وروسته ملکی او پوځي امریکایي چارواکي نه غواړي چې له حمدالله محب سره کار ته دوام ورکړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا کړکیچ وروسته له هغې را پیدا شو چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب ویلي خلیلزاد ښایي د یو موقت حکومت د جوړولو هڅه کوي څو دی بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتانوي استعمار پر مهال د هند نیمې وچې لپاره د موظف ادارې د مشر لقب و. یو پخوانی افغان چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې ښکاره شي ویلي دي له دې څرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاحکار لرې کولو ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا باور لري چې امریکا هڅه کوي له دې لارې پر افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پرې خپلې غوښتنې ومني. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
زما باور دا دی چې د حمدالله محب په وړاندې د امریکا اوسنی غبرګون د امریکا اوسنی چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخي چې امریکایان څنګه کولی شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه غوښتنه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
خاغل سعادت وای په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لوري پکې دخیل وي. هڅه موکړه په دې اړه د ولسمشرین مانی نظر واخلو خو ونه توانیدو. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینی له رویټرز اژانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لرې کولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل لاره ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چی رویټرز خبری اژانس د ځینی سرچینو په حواله ویلي چې امریکایي چارواکو ولسمشر محمد اشرف غنی ته حوال ورکړی چې حمدالله محب له دې وروسته واشنگټن ته نسي تلای. د حمدالله محب له دفتر سره د امریکا د حکومت د تمویل او بیا د هغه په ځواب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ځواب مو هم واورید. تاسو د دې مسلې د بیا لوستلو لپاره سموږ پانک ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. دغه خبره موږ په نور خپرونو کې هم څېړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورسو انتخاباتو ته. په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړنیو او وروستیو پایلو کې بریالي شوي کاندیدان د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې د انتخاباتو نتایج دې بالاخره قطعي اعلان کړي. دغه کاندیدانو چې لسکونه تنه دي نن په کابل کې یو خبري غونډه درلوده او په دې خبري غونډه کې ټینګار کړی چې نور دوی ځنډ نسی کولای او غواړي چې خپل کار پیل کړي. ټاکل شوی و چې د هوت په 15 نیټه د افغانستان نوی ملي شورا په کار پیل وکړي، خو د انتخاباتو د رایو د اعلان په پروسه کې ځنډ او ورسره نورو ترلو جنجالونو دغه پروسه وځنډوله. د انتخاباتو کمیسیون په دې اړه خبرې نه دي کړې، خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا کیفا ویلي چې کمیسیونونه باید د پاتې رایو په اعلان کې شفافیت ته جدي پام وکړي او ژر تر ژره دي د رای اعلان کړي چې کاندیدان کار پیل کړي. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
که زه هم ټاکل شوې وه چې د رواني کب میاشتې په 15 د ولسي جرګې د 14 دورې نوې کال افتتاح سي، خو لا هم د دغه جرګې دروازې تړل سوې دي چې لامل یې انتخاباتي جنجالونه بلل کیږي. د تیرو انتخاباتو په لومړیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي یو شمېر کاندیدان په کابل کې سره راټول سوي وو او د دولت له مشرتابه یې وغوښتل چې زر تر زره د ولسي جرګې د 14 دورې د پرانیستې مراسمو لپاره نیټه وټاکي. دوی په یو اعلامیه کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د پارلمان د افتتاح لپاره د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي. دغه اعلامیه له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته په وروستیو پایلو کې بریالي سوي کاندید نعمت الله کریاب ولوستله.
له دواړو کمیسیونونو په ټینګه غوښتنه کوي چې د ولس درایو درناوی وکړي، نور باید هیڅوک د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یو ورځ نور ځان هم ولس ته د منلو وړ نه دی.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دولت د درېمې قوې یا پارلمان نشتون د نظام د کمزورتیا سبب ګرځي او د چا له نوم اخیستو پرته یې تور پورې کړ چې په دواړو کمیسیونونو کې یو شمېر کسان په لوی لاس غواړي د انتخاباتو پایلې له خنډ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې پنځمه میاشتې وړاندې د ولسی جرګې انتخابات تر سره سول، خو لا هم د څوارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. له قانون سره سم د ولسی جرګې له رخصتۍ وروسته د شپاړسمې دورې نوی کال باید د روانې هود میاشتې په پنځلسمه پیل سي، خو تر اوسه هم دغه دوره نه ده پیل سوې. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا د پایلو په ځنډ باندې انتقاد کوي، خو په عین حال کې له کمیسیونونو غواړي چې د پاتې رایو په اعلان کې له شفافیت نه کار واخلي. د دغه بنسټ غړي صغرا سعادت د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
اعضای جدید کمیسیونهای انتخاباتی
هغه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي باید له ناپاکو رایونو د پاکو رایو د تفتیش او څار میکانیزم چمتو کړي، د انتخاباتي اړوندو بنسټونو سره د هڅه وکړي چې تورې رایې له سپینو جلا کړي، چې د خلکو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت حاصل سي. هڅه مو وکړه چې د ولسی جرګې د کاندیدانو د نویو غوښتنو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون نظر راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو یاد کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د ولسی جرګې د پاتې څوارلسو ولایتونو د رایو وروستۍ پایلې به په پنځلسو ورځو کې اعلان سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یشمیر ناروغان او د هغوی کورنۍ دا کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د ناروغانو پاستولو کې له عدالت کار نه اخلي. یشمیر کورنۍ له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې که څه هم دوی بشپړ اسناد لري، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دوی مریضان بهر ته د درملنې لپاره نه دي استولي او په دغه پروسه کې له شفافیت کار نه اخلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ادعا ناسمی ګڼي. د ازادي راډیو خبریالي ناجیه ساپوی په دې اړه رپورټ برابر کړی چې د یو ناروغ په خبرو پیلیږي.
د وزارت سیا تمام مراجعه کردیم، اونام گفتن که شما پیسې پیدا کردین میتونین که 2000 ډالر 3000 ډالر موجه مصرف کنین.
احمد سیار د خپل درویش کلن زوی مشتبه راتلونکي ته اندیښمن دی چې د ګردې ناروغي لري او ډاکټرانو ورته ویلي چې د نن په هیواد کې درملنه ناشونې ده. دغه کورنۍ د کابل د بادام باغ په سیمه کې په یو خټین کور کې اوسېږي.
ما نه داشتیم پیسې، وخت اقتصاد ما زیات ضعیف است، 5 تا اولاد من مرګمند که پیسې نه داشتم.
د مشتبه مور دیبا بیا د خپل زوی د ناروغي پاړه وای:
ما بچی کوم 23 سال
زما درویش کلان زوی دی چې څلور کال کېږي ګردی له فعالیت غورځېدلې دي. روغتونونو ته مې یوړ خو ګټه یې ونه کړه. عامه روغتیا وزارت ته مې مراجعه وکړه چې بهر ته د تلو یې ولار وخی خو ګټه یې ونه کړه.
ما نه داشیم پیسې.
دا په داسې حال کې ده چې په کلنی ډول لزګونه ناروغان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په همکارۍ بهرنیو هیوادونو لکه ترکیه او هند ته استول کېږي، خو دغه پروسه په کراتو لانتقاد سره مخ شوي چې ګنې دغه ناروغان د پیسو یا اړیکو پر بنسټ بهر ته د درملنې لپاره لیږدول کېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دغو انتقادونو ته داسې ځواب وایي:
دا خلکو ته چې په افغانستان کې علاج نه کېږي، یو تعداد هغه وادي دي نه چې صحي کمیسیونونه دا تاییدوي چې دوی علاج په افغانستان کې نه کېږي، دوی هلته ځي. دا په اساس د کم رابطه یا چشونه ده. ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص ته بیخي یو ناچیز شده، منتها ده هم چون اگه ملکونه کمک کهی بیاده خلق اخپل تکر تهره و شای اخپل خلق دی چیزی
ده. درملنی لپاره بهرنیو هیوادونو تا ده ناروغانو ده لیگت پا پروسکی محدودیتون دلتا نخلاصه کیگی. ده افغانستان ده عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ده سه شنبه پا ورځ ده یوی خبری ناستی پر محل ویل چه هسه کیگی سو بهر تا ده افغان ناروغانو ده لیگت پروسه محدوده او ده ننه په هیواد که روغتی خدمتون پراخشی.
ما میدیکل توریزم
موږ طبي توریزم ته پراختیا نه ورکو، خلک هم نه هڅو او پلوی هم نه کوو. زموږ هڅه دا ده سودن نه په هیواد کې د افغانانو درملنه وشي.
خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه هڅې د دیبا او ناروغ زوی لپاره د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د روغتي خدمتونو معیاري کېدل پیسو او وخت اړتیا لري، هغه څه چې د دیبا کورنۍ نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه مو تر 50 بجو د پیاد ولري چې په دې خبرونه کې د ګوړی اچار کمیډي پروګرام هم لرو نو که وخت لري را سره پاتې او اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د ازادي رادیو خبریال له یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي چې دوی ادعا لري چې د روزګان والی د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې کوي او ځینې کسانو ته چې پر ولایتي اداره باندې انتقاد کوي تهدید کوي چې هغوی څارنوالۍ ته معرفي کوي او یا به هغوی سره سخت چلند کېږي. البته د روزګان د والی دفتر دا خبره رد کړې ده. خو راځئ واورو چې د شریف الله شرافت په رپورټ کې د چا سره نورې خبرې سوي دي.
د اورزګان د ولایتي شورا یو شمیر غړي او یو شمیر مدني فعالین دا کوي چې دغه ولایت والی اسدالله سعید د بیان د ازادي مخه نیولې او څوک نه پرېږدي چې د خپل حقوقو غوښتنه او دفاع وکړي. لړلې مدني فعال نصیب الله وطنوال او تاول افغان ازادي راډیو ته داسې ویل:
زموږ خپله پلاستریج پلاستر په دې معنی چې موږ دلته که شبکو ته وګورو یو نیټ نه لرو چې موږ باید خپل پوسټونه وکړو او نړیوال په دې باندې خبر کړو چې موږ په کوم ستونزو کې قرار لرو. ولې زموږ آواز چې تر کومه ځایه باید ورسیږي، زموږ آواز بندیږي، یا موږ ته اختار د دې راکول کیږي که چیرې پر ما باندې لګا وسی نو زه دا کس ترنوالي ته مریم.
څلور دیرشمه ماده دا پرته ده که چیرې د اورزګان والی د څلور دیرشمې مادې څخه سرغړونه کوي، زه وایم چې دا د شخصي دیکتاتوري نظام دی. غواړي هغه دیکتاتور تورین نظام پر روزګان کې څوک نه ورسره مني.
دا فدایسیال کې د چې د هوت پر نهمه د سرتیری د نړیوالي ورځې په منځغونډه کې د روزګان والی غواښو کړ کچا د دولت فزیان خبري وکړي نو څرنوالي ته به یې معرفي کړي. د یو ای والی تازه په دغه ولایت کې یو تن مدني فعال هم په دې خاطر څرنوالي ته معرفي کړي چې غني د خلکو ژغې راپورته کړي. څرنوالي ته معرفي سوی مدني فعال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې والی د نامعلومه دلایلو له مخې څرنوالي ته معرفي کړي دي. خپلواک زیاتوي چې والی د دې ترڅنګ یو شمیر نور مدني فعالین هم څرنوالي ته معرفي کړي.
پله والی صاحب څرنوالي ته معرفي کړي یو تقریبا نن څلرمه ورځ ده څرنوالي ته معرفي کړي او تاسې یو معلومه موضوع ده زه خپل نه يم خبر چې موضوع څه شي ده او په څه خاطر موږ دغه کړي یو خو دته چې خلک ورسي دغه ورته وایي چې دوی په ما پسې خبرې کوي.
د والی ویان بیا وایي والی ځکه دا ګواښ کړي چې یو شمیر کسان بې ځایه انتقادونه د ولایتي ادارې پر مسولینو کوي. ادم خان جیلانی د مدني فعالینو هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دي دیکتاتوري نظام جوړوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي.
نو دا چې تا بیان ازادۍ په دغه مخامخه به څه ویل سوي یا به چا بې ځای انتقادونه کړي داسې انتقادونه مشته چې ټولنه عمر جوړ نه ده چې اوس یو څوک داسې غوښتنه کوي داسې غوښتنه کوي دی په هغه موضوع باندې خبر نه وي خو د یو بې ځای یا بې دلیله غوښتنه کوي چې هغه په دې پر مربوط هم نه وي. د بیان ازادۍ مشته چې وینو چې که سوشل میډیا د کنور سنې دې هر څوک هر څه په خپل وخت وایي هغه داسې ثبوتونه ستا چې هغه دوی بې ځایه پوسټونه کړي دي یعنې په اصطلاح په سوشل میډیا کې داسې انتقادونه کړي دي چې هغه په دې پر مربوط نه.
د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی هم د والی دغه خبرو سخت په غوسه کړي او ګواښ کوي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. د پر ټولو پالانو او خلکو ژغ وکړ چې هر وخت په ډاډه زړه راوځي او د خپل مشروع حقوقو دی غوښتنه وکړي. دا فدایسیال کې د چلدې وړاندې یادو پالانو او د ولایتي شورا مسولینو پر والی نیوکه کړې و چې ګڼي مدیریت یې کمزوري دي.
په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ خبرو ته ادامه ورکو خو لږ بل اړخه په خوست کې ژورنالیستانو په یوه پراخه غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې د دوی امنیت ته دې پام وکړي. په خوست کې په وروستیو کې یو خبریال د ناڅرګندو کسانو لخوا وویشتل سو او ووژل سو چې په افغانستان کې په ژورنالیستانو د خونړیو حملو تر ټولو نوې پیښه ده. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د ژوند په نوم د یو خصوصي تلویزیون نشراتي مسؤول ساجد بهار آزاده رادیو سره په خبرو کې د رسنیو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې یادې کړې.
په خوست کې د خبریالانو عمده ستونزې دا ده چې د معلوماتو ته پر وخت لاسرسی نشته. د ترڅنګ د دوی ژوند خوندي نه ده چې موږ تاسو شهیدانو څو ورځې وړاندې هم یوه پیښه ترسره شوه او د ترڅنګ که هغه یو شمېر رسنۍ چې مالي امکانات نه لري ممکن ودرېږي هغوی رسنیو سره د همکاري وشي.
د رسنیو کارکوونکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی رخوا د هود و وشتمې د خبریالانو د ملي ورځې په نوم نومونه یو ښه اقدام بولي. د تړون ونیزې د امتیاز څښتن سپین روان نورزی وایي
د دې ورځې
یوازې یو بل پیغام دادی چې په دې هیواد کې د بیان ازادي د ولس د یو اساسي حق په توګه پاتې کیږي او د هرې ورځې په تیریدو پیاوړی کیږي.
آزاد رسنۍ په افغانستان کې د نوي نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د سولې پیغام رادیو مشر زاهد شاه انګار وایي
اوس که خلک هر چیرې د کومې ستونزې سره مخامخ کیږي دوی به دا پوهیږي چې دا د کوم ادرس نه باید موږ حکومتي چارواکو ته ورسو، مسؤولو ته، هغه رسنیو ته مراجعه کوي. د خلکو په سلوک کې دا تغییر راوستلی دی چې دوی اوس غواړي چې په عمومي تصمیمونو کې، په عمومي بهیرونو کې، په ملي بهیرونو کې باید شامل وي.
د خبریالانو د ملي ورځې په لمانځنه کې خوست والي محمد حلیم فدایي هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د یاد خاري وجده به د خبریال په نوم ونوموي.
غواړو چې د خیرخوا په نوم باندې روزنتون چې کوم یو دی همغه نوم باندې مونږ ونوموو.
و افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې هیواد کې د هدفي وژنو، سړي تختونو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې لمریز کال کې د وژل شویو افغان خبریالانو شمیر اتلس تنه ښیي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. د ایران او ترکیې ترمنځ یوه جنجالي مسله د کردانو بیلتون غوښتونکو فعالیت دی چې د راپورونو پر اساس د دواړو هیوادونو په ګډ د ګډ سرحد په امتداد باندې فعالیت لري. د ترکیې حکومت ویلي دي چې د ایران په خاوره کې د کردي وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، خو د ایران پوځ دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات باید د نوریاس نوري په راپورټ کې واورئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پیکیکې چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوې وسلوال په نښه شوي وو. اردوغان زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول عملیات ترسره کیږي او دا هیله من دی چې هغه دوام وکړي. د ترکیه ټی آر ټي تلویزیوني چینل د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو له قوله خبر ورکړی چې نن یې ویلي ترکیه له ایران سره په ګډه دغه لومړني پوځي عملیات ترسره کړل. دا نه ده څرګنده چې دغه پوځي عملیات چیرته ترسره شوي دي. په میلیونونو کردان د ترکیه، عراق، سوریه او ایران ترمنځ غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر کردان د ترکیه له پی کی کی سره چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي اړیکې لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د دې هیواد د پوز له قوله خبر ورکړی چې له ترکیه سره په ګډه د پوځي عملیاتو د ترسره کیدو خبره یې رد کړې ده. د اژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د ترکیه پوز د پی کی کی سخت دریځ ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي، خو د ایران وسلوالو ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه نه واخیستې. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه به د هرې هغې ډلې مخه ونیسي چې په ایران کې د ناامنۍ او د رامنځته کولو نیت ولري. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په تیرو وختونو کې د ترکیې له پولې سره د دې هیواد په شمالي برخه او هم له عراق سره د پولې په اوږدو کې له یاغي کرد وسلوالو سره نښتې کړې دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند چې تهران تروریستي نومولی په عراق کې له خپلو اډو په ایران کې دننه ځینې وختونه حملې کړې دي. د دې ګوند یو شمېر مشران په هغو حملو کې چې دې ډلې مسؤلیت پر تهران اچولی وژل شوي دي. د ایراني کردانو دا کین اړخه وسله واله ډله وروسته له هغې چې په ایران کې فعالیت منع اعلان شو د عراق په شمال کې دېره شوې ده.
پورا څلور نیمې بجې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. نو که د خبرونو لپاره منتظر یاست دوه دقیقې نورم صبر وکړئ. او عصمت سروان یو جالب مطلب لري پر دې چې مصنوعي ذهانت څنګه کولای سي چې د دوکانونو امنیتي سیستم ښه کړي.
یو جاپانی سټارټ اپ د مصنوعي ذهانت داسې سیستم جوړ کړی چې د امنیتي کمرو د تصویرونو په څیړلو په پلورنځیو کې هغه کسان پیژني چې د غلا نیت لري. د راپورونو له مخې واک جاپانی سټارټ اپ دا نرم کالی یا سافټویر جوړ کړی چې د خلکو حرکاتو ته په کتو اټکل کولی شي چې څوک ممکن غلا وکړي. دا سیستم په امنیتي کمرو کې د خلکو مشکوک حرکات لکه ناکراری، پریشانی او ورختای کشف کوي. که څه هم دا سیستم د غلو د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو تر هر څه مخکې د جوړېدو هدف دا دی چې د پلورنځي کارکونکو ته خبر ورکړي چې څوک وڅاري. د مصنوعي ذهانت د سیستم په امنیتي کمرو کې د مشتریانو د مشکوک چلند پاړه د پلورنسي کارکونکو ته د هغوی د موبایل ټلیفون د اپلیکیشن لاري خبرداري ورکوي. دا سیستم تیر کال د جاپان د یوکوهاما په یو پلورنځي کې وازمیل شو او نتیجه یې ډیره بریالۍ وه.
ساز د پاره به د په زړه پورې وي چې وپوهېږي چې د دنیا په یو ډېر پرمختللي هېواد لکه امریکا کې په دوکانونو کې غلاوې ډېرې په رسنیو کې په اړه معلومات خپرېږي، نو که دغسې مصنوعي ذهانت په مرسته باندې سیستم جوړ سي په دوکانونو کې به غلاوې کمې سي په ټول دنیا کې. د اسمت ساروان د دغه رپورټ د اروېدو لپاره لطفا تاسې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، که غواړئ چې ویل ولی یا د نورو خلکو سره پر فیسبوک او ټویټر باندې شریک کړئ نو زموږ دغه د ویب پاڼې ادرس دی. اوس په ورسره دوان مراد د خبرونو لنډیز وایي.
په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه رسولي دي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شو وو هندي انجینرانو څخه یوې خوشی شوی او خپل هیواد ته ستون شوی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره لومړۍ درجه احضارات نیولې دي. په موزمبیک کې د موسمي طوفانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وژل کېدو ویره ده. د هالند څارنوالانو نن ویل چې د ډزو د پرونی پیښې او د دې پیښې په تړاو د نیول شوي مشکوک ترمنځ یې تر اوسه کومه رابطه نه ده موندلې. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداري باید بې شرطه وي.
اوریدونکو، اوس اول فیروزه عزیزي سپورتي خبرونه وایي، تر هغه وروسته دوه پروګرامونه لرو، د ښځونیز پروګرام او کومیډی پروګرام د غوړې اچار.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې د خبريال د ملي ورځې نمانځنه وکړه. د نمانځنې په دغه مراسمو کې ورزشي مسؤلینو او لوبغاړو د ورزش په وده او پرمختګ کې د خبريالانو رول مهم او د پام وړ وباله. د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی یاد مراسمو ته د خبرو پر مهال وویل، رسنیو او خبريالانو په تیرو څو کلونو کې په کور دننه او له هیواد بهر د افغانستان د ورزش د جلولو لپاره د پام وړ رول لوبولی دی او دغه بهیر باید لا چټک او خشي. ښاغلی رحیمی د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د ورزشي خبرونو او مسایلو پوښښ ته پاملرنه لا زیاته کړي. د هیواد د لسو ولایتونو ترمنځ په سیالیو کې دریم مقام وګاټه. دا دغه ټیم تلقان ښار ته د رسیدو په وخت کې د تخار ولایت د خلکو په تیره بیا د مینوالو لخوا هرکلی وشو. د تخار ولایت ورزشي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل، دغه سیالۍ چې د هیواد د کورنیو چارو وزارت لخوا په هرات ولایت کې پیل شوې وې، د تخار ولایت د سوکوهنې ټیم ښه بریالیتوب ترلاسه کړ. ویل کېږي چې دغو سیالیو ترسره کولو هدف د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او په نړیوالو سیالیو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې د هیواد د سوکوهونکو د ظرفیتونو لوړول بلل شوي دي.
ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
کول حبیب حقمل لزابل لیکلي دي، د قلات څخه د سیخاک لیکلي وایي، موږ ته په وزارت څخه غواړو چې په زابل کې نوی تعلیمي کال په شروع کېدو دی، په ښوونځیو کې کتابونه نسته او هیله کوو چې کتابونه راته راوړي. رمضان سپینغر د ازري ولسوالۍ څخه لیکلي، په ازري ولسوالۍ کې له دوه ورځو راهیسې سخته توپاني واوره وري او خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حکیم افغان له کندهاره لیکلي دي، د هغه چا په وړاندې حقیقت ویل ګران کار دی چې د هغه جیب ته یې تموي. د ازادي راډیو بل اوریدونکي احمد ناصری د کندهار لیکلي، حمدالله محب چې کومې څرګندونې د ظلمي خلزات په وړاندې کړې دي، دا یو پر ځای اقدام دی. د حکیم افغان له کندهار بیا خپل پیغام تکرار کړی. اوریدونکو، که تاسې خپل پیغامونه په تکرار راواستوئ، نو دا هم د نورو خلکو مخه نیسي، هم ستاسې په پیغام د یو وار څخه زیات نسي راتلای. نو لطفا یو پیغام یو وار راواستوئ او بس. د دغو پیغامونه د ستاسې خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کوم نظر نه لري. نصیب افغان د کلي د میوند د افغانستان سوله ډیر ښه کار دی، د میوند ولسوالۍ څخه البته. د افغانستان سوله یو ډیر ښه کار دی او لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکئ، اوریدونکو چې د لوستلو په وخت کې ستونزه هم ونه لرو. اوس به ورسو د ښځو پروګرام ته. د ازادي راډیو هر اونۍ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو یو پروګرام لري. دغه پروګرام به اول سره واورو، بیا به د ګوړی اچار پروګرام ته ورسو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستریکا
چې مزدکړه کړي، زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې لا واده وروسته که ښځې لا تاوتریخوالي سره مخ شي څه کولای شي. آیا د ظلم او تیری پر وړاندې د ښځو زغم او خاموشه پاتې کېدل ستونزه حل کولای شي؟ او د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟
مداخله او
ورور به مل خبر ما راوړه
چې ویني د نرمو تی وی یو کور ما پرګدوی مې راوړي ګم
ما هر کله داسې قضایي سره مخامخ کیږو.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د ښځو د حقونو لوې فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي.
کارپوهان وایي د ګډ ژوند د دوام لپاره صبر او زغم او د یو بل له تیروتنو تیریدل د ښځې او خاوند ژوند له خوښیو ډکولی شي، خو په افغانستان کې له زغملو او صبر څخه ډیر کله ناسمه معنا اخیستل کیږي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې باور دا دی چې یوه ښځه هر هغه بد چلند وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په وینا دلته اکثره وخت نجونې او ښځې د بدو بدل اقتصادي ستونزو، لوړ ولورونو او داسې نورو ناوړه دودونو قرباني کیږي، او کله چې د خاوند په کورنۍ کې هم له ګڼو ناخوالو او ظلم سره مخ شي، نو لومړی ځای چې خپل شکایت ورته کولی شي مور او پلار او ورونه دي. د لغمان ولایت اوسیدونکې ظریفه ایوال هم د غوښزو څخه ده. هغه وایي د خوندزي په شپږم ټولګي کې وچی پلار یې د درې لکه افغانۍ ولور په بدل کې د دې لرضایت پرته د تره زوی ته واده کړه. ظریفه وایي اوس یې خسرګنۍ ورسره بد چلند کوي، او کله چې پلار ته هم شکایت وکړي هغه یې خبره نه اوري.
زما پلار ورکه ما ډېر وزور زیاتې راسره وکړلو، اوس ماته وایي چې ته د هغې د په واک کې ما در باندې راکړه، زما کاروبار جوړه، زه نور تاسو کوم چې ستا ژوند خرابېږي، ژوند دې تباه کېږي. خو ما نه غوښته چې زه مېړه وکړم او پلار مې زه ووخله موټه کوله ما چې دا زما خوښه ده، زه د مېړه ته ورکوم.
له بلې خوا زرلښته چې د خپلې وریندارې سره په بدل واده شوې ده وایي کله چې یو وریندار د دې د پلار کورنۍ څخه شکایت وکړي نو خسرګنۍ یې دا وهي او ناوړه چلند ورسره کوي. زرلښته وایي زیاتره ورځې د خاوند سره سره د لیورونو لخوا هم وهل شوې ده. د زرلښتې په خبره کله چې د خسرګنۍ له ظلم او تیري څخه شکایت هم وکړي نو ورونه، مور او پلار یې ورته په غوسه وي چې پردۍ خبرې موږ ته مه راوړه.
مېمل ما سره د څه کوي څه کوي، مور مې ویل خیر در سره گزاره وکنه څنګه که قسمت به دم دغسې. ضرور ته به مې ویل ورور مې ویل تا خپل نصیب هم دسه دنوی تب سر خو زه دسه نسم کس خپله ښځې ته به سویم یا ته په سر به یې وهم موږ څنګه وکړو. ورور به مې ویل خبرې مه راوړه زړه کې تېر کړه. مور به ته به مې ویل پلار به مې ویل زه اوس لانجمه جوړه خیر در سره گزاره دې وکړي، ځان صحیح ویل ځان دې غلی ونیسي. خبره بم کړه به مې تنگ سنور.
ځینې کورنۍ داسې هم دي چې تر واده وروسته خپل لونو ته د زغم او صبر سپارښتنه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې واخلو، که څه هم په خپله یې ډېرې ستونزې لیدلې دي، خو په دې باور ده چې کله نجونې ودیږي نو باید صبر وکړي. که یې غږ پورته کړو ژوند یې له تباهۍ سره مخ کیږي.
اوس د ما لورګانې وده دي، زه به ته چې هر څه چې وي او چې ویني د نرموتي وي یو کور ما پرېږدوی یو غما کوي مراوریږم ما چې ویني د نربایږي اواز هغه د هغه ما کوي ما مو کور دی، ور مو د ژوند مو د زندګي مو دی، موته ما راوړه، موته ما موته جوګرخونه ما جوړوه. زه به څه وکړم؟ تکرای نشم ورپس روه چې زه هلته ویر شم جنګ دوه ورس رو وکړم. خپله ډوډۍ دی خوره، خپل کار دی کوه. همداسې موته موریلي بیا مو خپل الودو تیلي سخت کلکې ښځې دي ډېرې چې که اوس زه لاړه شم د پلار خونې نه هغه ښځه بسې وخوندي، هغه مثال پلار بسې به مې وخوندي چې پلانکي لور یې پسیر واخېسته یا پلانکي ښځه لاړه. غیرتونه ډېر دي، هر سړی خپل غیرت نوسي په ځانې تېروي.
یو شمېر کسان بیا وایي کومه نجلۍ چې تر واده وروسته له تاوتریخوالي سره مخ کېږي نو د پلار کورنۍ دې هغه ستونزه هواره او نجلۍ دې بېرته د خاوند کور ته ولېږي. د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکی جاوید وایي خور یې د خاوند له کوره شکایت کوه، خو دوی تر سلام مشورو وروسته بیرته د خاوند کور ته ولېږله.
زمونږ په خور باندې هلته مثلا زیاته کو جنگ به کو کور کې جګړه د شخړې برامسته کېدی، هغه بیا زمونږ خور ډېره تنګه شوه. ان دې ته راله چې از مونږ خپل کور ته راشه، بلته پلارګانې کړه راله مونږ کړه دلته څو ورځې وو تیر شوې. بیا نو مونږ دا فکر وکړو چې د دې ژوند خو داسې نه کېږي، دلته هغه کور دی، هغه زندگی ده. دا به لاړو د هغې مشران هم راوغوښتل او سره کېنسېدلو به دا مشکل بیا ان تر دې بار چې دا مشکل حل شو. دا زما په نظر یو ښه کار دی.
له بل پلوه ځینې کورنۍ بیا د خپلو لونو د شکایت پر وړاندې تند غبرګون ښیي او کله ناکله احساساتي پریکړې هم کوي چې په پایله کې دواړه کورنۍ په دښمنۍ واوړي. زرغونه په همدې اړه د خپل یوه کلیوال کیسه راته کوي.
خپلوانو د دې له خور سره ډېر ظلم کېده، د لیورو به وهله او ټکوله، لیورځیو هېڅ به یې مخې ته نه پرېښودله. دا مېړه ډېر غلی عجز سړی و، دوی به مغرض نه ورسره کوو. حتی دا ورور ورغسې دوی په منځ کښې دوی سره بیل کې تیلي، د لې خور لیورځي ورته ویلي وو چې نن خو دې دا ډوډۍ وخوړه، سبا غرمه خو داسې دا ډوډۍ دې له مانه خوړلې. سبا هغه وخت کې دی، سبا دا نه بجې لس بجې چې کېده، دا ورور بیا ورغلی سي، نو دا پلار کښې همداسې په موټر کښې ایستلی وو.
کله چې ځینې ښځې د خاوند په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي او د پلار کورنۍ هم غږ نه اوري، هڅه کوي د ښځو مدافع بنسټونو ته مراجعه وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي حنیفه ګیروال وایي له دوی سره دغه ډول قضیې ډېرې ثبت دي چې ښځې یې له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
په دې اړه باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ډېرې زیاتې قضایې هر کال لازي. مونږ هر کال له دغسې قضایو سره مخامخ کېږو چې اکثرا ښځې چې مجبوره کېږي، یعنی کله چې دوی ته بله هېڅ چاره نه پیدا کېږي چې نه دوی د خپل هغه د مېړه کور چې د دوی هلته خوشحاله اوسېدای سي او هغه حمایت نه سي لاسته راوړی، او نه هم دوی د پلرونو کورنۍ دوی بېرته قبولوي او دوی ته ځای نه ورکوي په خپل کورنۍ کې. نو دوی کله چې بله هېڅ لار نه پیدا کوي راځي دوی کمیسیون ته مراجعه کوي تر څو له قانوني طریق نه د دوی مشکل حل سي. او کله چې دوی کمیسیون ته دوی قضیې کمیسیون ته راځي، کمیسیون کوشش کوي چې په هغه اساسي توګه باندې د دوی مشکل واوري او د دوی مشکل د عدلي او قضایي ارګانونو له طریقه نه حل کړي. او بیا په بعضې ډېرو حادو قضایو کې چې کله د قرباني ژوند ته خطر وي، مونږ هغه قضایې د امن کورونو ته په رسمي توګه باندې معرفي کوو، یعنی هغه ښځې تر څو چې د دوی قضیه حل کېږي هغلته اوسېږي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غني جوړوي.
د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟ دا دې کار لپاره کوم شرایط باید په پام کې ونیول شي؟ قانون یې په اړه څه وایي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې مریم زورمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی زرمتی که پدی وغه گیگو چه پا افغانستان که کلچی بنجلی ودی که او ده خواند پا کور که لستونزو سر مخگیگی، آیا ده پلار کورانه پدی مسئله که ده مداخلی حق لری کنه؟
مداخله او صلح غوښتنه فرق کوي. صلح غوښتنه موږ کولی شو د ښځو د مېړه د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ، د ګاونډیانو ترمنځ، او یا هم د هر هغه چا ترمنځ چې د هغو په منځ کې نزاع واقع سوې. قانون د دې دپاره هېڅ داسې یوه ماده نه لري سې یوې کورنۍ غړي په دې باندې مکلف کړي چې تاسې وروسته د واده نه د لور مکلفیت لرئ او دغه دغه کارونه به ورته کوي. ولې ستونزې د انسانانو ترمنځ راځي؟ هر ژوندی انسان کله چې د بل چا سره ژوند کوي وړې غټې ستونزې په منځ کې راځي.
یعنې دا مصالحه یا دغه سوله باید په کومو شرایطو سره وشي؟
کله چې یو مېړه ښځه سره خفه کېږي، یو مشکل په منځ کې راځي، نو طبیعي ده ښځه خپل خپلوان ښه پېژني او نارینه خپل خپلوان ښه پېژني. او چون د ښځې سرپناه د افغانستان د قانون په اساس باندې ویل شوي دي چې نارینه چې هر چېرته ژوند کوي ښځه هغلته ژوند کوي، او په افغانستان کې اکثرا ښځې هلته ژوند کوي چې د نارینه ټوله کورنۍ ژوند کوي. او له دې هغه نه رفتار نه یا له دې ستونزې نه د وخت چې په کور کې واقع کېږي، طبیعي نه د نارینه ټول کورنۍ خبرېږي. وخت چې خبرېږي هغوی هم کولی شي تصمیم ونیسي چې د نګور کوم خپلوان را وغواړي. مور او پلار یې ډېر د دې وړ دي سپې غو باندې حساب سي چې هغوی کولی شي ښه صلاح ورکړي. تره یا د ترور مېړه یا بل څوک، یا کوم بل سپین ګیری، یا کوم بل مصر، یا کوم بل ځوان کولی شي چې هغه ډېر پوه اوسېږي او دوی ته ښه صلاح ورکړي. په ځینو اوقاتو کې موږ اکثره په دې باندې باید تکیه ونکړو چې فلانی سپین ګیری د هغه به ډېره ښه مشوره وکړي. ضرور نه ده چې ډېر زیات په دې مسله پسې ولاړ شو چې ډېر خلک ځوانان دي ولې ډېره ښه مشوره ورکړي. هغه خلک باید تشخیص شي چې څوک داسې ښه مشوره ورکوي او دوی ته فضا ورکړل شي، راوی غوښتل شي، او د صلح په فضا کې دا ټول مسایل مطرح شي. ولې دا مسائل داسې مطرح سي چې طرف څوک واقع نه سي، اصل چې حقایق دي هغه واقع مطرح سي. که چېرته په خپل زوی کې د هغه قصر د ضعف نقاط ویني، هغه باید ورته ویسي ما زوی دغه 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 د ضعف نقاط لري، ما ورته لس ورې ویلي دي، ولې دې ما یې نه ده منلې؟ تاسې ورته ووایي دا جلۍ ما ته د لور حیثیت لري او زه نه غواړم چې د دې زوند د ما په کور کې تباه سي.
که دا هم راته ووایي په افغانستان کې ډیر کله ښځو ته ویل کېږي چې دا مو په تقدیر کې و او باید وی زغمی، کوم وایي چې دا زغمل باید تر کومه حده وي؟
ما کلونه په دې برخه کې کار وکړو، ډیر کسان مې واورېدل، حتی ډیر نارینه دي چې دوی ځوان زغمي. ولې ښځو ته د دې دپاره وایو چې و زغمه؟ د دې دپاره چې د کور شیرازه او د کورنۍ شیرازه له منځه ولاړه نه سي. مثال مېړه بد عادت لري، هره ورځ مره وري، تنده یې تریو ده، خبر یې نه در سره کوي، یا ځینې نور عادتونه لري چې هغه ته عادتونه یې د انسان دپاره د زغملو وړ دي. ولې ځینې نور مسایل دي چې هغه د زغملو وړ نه دي؟ مثال که یو مېړه راپورته کېږي، ښځه وهي، د مرګ سبب یې ګرځي، د لاسو پښو د قطع کېدو سبب یې ګرځي، او یا هم د دې حیثیت په ټولنه کې له صدمې سره مواجه کوي، بیا نو مکلفه نه ده چې دا یې وزغمي. ځکه موږ د کورنۍ د ساتلو دپاره قرباني ورکوو، ولې کله چې د موږ د تن خبره سي، د موږ د حیات خبره سي، بیا یې نه زغمو. ځکه هغه حیات نارینه لري چې زه یې لرم، هغه تواندی لري چې زه یې لرم. بنان په ځینو مواردو کې ښځې مکلفې نه دي چې وزغمي، او کولی شي چې د خپل ځان دپاره د حق غوښتنه وکړي.
په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو له ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وای د سولې خبرې روانې دي. ډیرو سر له اوسه پلانونه نیولې چې سوله راشي دې ولایت ته، هغې ولسوالۍ ته او پلاني کلي ته به سفر کوي او هلته به وسانی خوري. خدای پاک دې سوله بیبي راولي چې د خلکو ارمانونه پوره شي او لږ د ښه ژوند څکه وکړي. تاسې د سولې د راتګ دعاګانې کوئ. موږ به د خپرونې په پیل کې هغه راپور در واورو چې د ګوړې اچار خپرونې څلېرویشت ساعته خبریال بیړاګل بیړا رالیږلی.
لکه څرنګه چې په کلیو کې د ښوونځیو وضعیت ډیر خراب دی او زیاتره ښوونځي نه ودانۍ لري، نه کتابونه او نه هم مسلکي ښوونکي، نو له همدې امله خلک غواړي چې حکومت دې د ښوونځیو دغه بد حالت ته پاملرنه وکړي. په دې هکله یوه اویا کلن بوډا داسې وویل:
که رښتیا درته ووایم، نو زموږ د کلي ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي ټوله ورځ سړی لمر ته ناست وي. ښوونکي هم هره ورځ نه راځي او چې راشي نو بیا زده کوونکي داسې وهي چې ته به وایي د مړي مال دی.
خو د دغه ښوونځي سرمعلم بیا دغه خبره نه مني او وایي:
کلیوال هسې تبلیغ کوي چې ښوونکي نه راځي، راځي چې د ازرې کتاب دې وګوري. که چیرې د کلیوالو خبره رښتیا وه، نو زه به دغه خپل لاس په څنګل کې ورغوڅ کړم.
د همدغه کلي یوه سپین سرې ښځه هم د ښوونځي له حالت څخه شکایت کوي او وایي:
وازویه، هسې په نوم ښوونځي دي، نه سبقونه شته او نه هم ښوونکي. ښوونکي خو ټوله ورځ خپله بزګري کوي، نو دغه سبق به څه وخت ورته ووایي؟ زما یو لمسی دی امیرګل، درته ښیم. هغه بله ورځ یې دومره وهلی وو چې تر اوسه یې ډډې په کوچ ورغوړم.
زده کوونکي هم د ښوونځي له دغه خراب حالت څخه شکایت کوي او وایي چې په ښوونځي کې درسونه نشته، استادان یا نه راځي او که راشي هم نو ټوله ورځ په اداره کې ناست وي، چای خوري او ټوکې سره کوي. د پنځم ټولګي زده کوونکی بادر په دې هکله وایي:
هسې له کاره ایستلی یو، په اونۍ کې حتماً درې ورځې درسونه نه وي، ځکه ټول استادان د همدغه کلي دي او ټوله ورځ په خپلو ځمکو کې کارونه کوي. ډېر خو یې لاسمې د پسونو او وزو رمې لري او همغه څرته بیایي.
خو ما چې کله د دغې ولسوالۍ د معارف له مدیر څخه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل: رښتیا هم څه ستونزې او کمی شته، خو دومره هم نه لکه زده کوونکي او کلیوالې چې ښیي. هغه زیاته کړه:
رښتیا هم زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر څپرو لاندې درسونه وایي، او د ښوونکو لپاره خو مو ډېر سخت شرایط وضع کړي دي. د مثال په ډول که یو ښوونکی شل ورځې سر په سر غیر حاضري وکړي، منفقه وي. همدارنګه زموږ مفتشین هر ورځ په ښوونځیو کې ګرځي او څاري. موږ هڅه کوو چې د خلکو په مرسته د معارف حالت ښه کړو، خو خلک مرسته راسره نه کوي او ټول سترګې حکومت ته نیولې دي.
دا چې حکومت او خلک به د ښوونځیو د ښوالي لپاره څه وکړي، هغه پوښتنه ده چې د هر چا په ذهن کې ګرځي. د ګوړې اچار خپرونه د معارف د چارو خبریا بیړاګل بیړا.
اصلي خیراوي.
لکه د نوي سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړی.
لکه د موبایل غوندې وږي شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړی.
لکه د صاحب نظر غوندش پاور سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بې ارزښت او ایرانه کا لکه د چلور لارو ترافیکان او د خاره وای پلونه.
داسې دې په یوه مړې ډوډۍ پسې سرګې ووځه لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلي دي.
زه خدای دې داسې پښیمانه او جګر خونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکي چې اوس د مولۍ په اندازه قدر هم نه لري.
زه خدای دې څارنوال کا چې له ډېره رشوته دې رنګ تور شي.
وایم خدای دې د کوډې څنګه په کوم کې صبر ور برابره کا چې نه موبایل درته پرېږدي او نه هم د دسکول پیسې.
زه خدای دې دوه معاون کا چې نوم دې وي او صلاحیت دې نه وي.
وایم نرخنامه شي چې څوک دې په زرابین کې هم ونه شي لیدلی.
زه خدای دې ولسوال کا چې خپل نوم در پورې غم وي.
وایي یو پادشاه خپلې ملکې ته ویلي وو چې پادشاهي خوند کوي خو چې تل وي. ملکې ورته ویلي وو چې تل وای بیا تا ته نه رسېده. د دولت ډېر مامورین هم د یاد پاچا په څیر نه غواړي خپلې څوکۍ له لاسه ورکړي او تقاعد شي. اوس مو له همداسې یوې کیسې خبرو.
ښځې تقاعد کوي مې او چې تقاعد سوم بیا مې نو کرار کرار درګه برګام راڅخه اخلي. څنګه وکم؟
شکر وباسه چې تقاعد کړي کنه دمه به دې د حکومت په څوکۍ ختلې وه. د انسان ارث دی، لا اوس هم نه یې مړ.
ولې سره باندې شوي دي؟
له غږېدا سره دي زړه خولې ته راځي، دومره زوړ شوی یې. خیر دی چې زه دې په زړتوب کې وکړم او زه ځوانه پاته یم.
زه هم ځوان سړی یم، مغزه مې اوس هم سم کار کوي.
او یو خط چې لولې اته ډوله عینکې ورته بدلوې او را بدلوې چې له ځایه پورته کېږي عین د کلمو د جړه کېدو غږ دی اورېدل کېږي او ته لا اوس هم ځان ته ځوان وایې.
هر څه چې یم خو د تقاعد عمر ته لا نه هم رسېدلی. حکومت ظالم، ناحق تقاعد کړم.
څو کلن یې؟
یو کم نوي کلن یم.
یعنې نه اتیا کلن یې او لا د تقاعد سن ته هم نه یې رسېدلی؟ له دې معلومېږي چې د تقاعد سن به سل کاله یي.
هر څه چې وي خو لا تکړه یم.
دوه اوونۍ وروسته به دې وګورم چې تکړه یې که نه. تر اوسه خو د قدرت او څوکۍ زور و چې نیمو نیم کله ګرځېدې. له دې وروسته به دې څوک په ارام هم پورته نه سي کړی.
دغه خبرې پرېږده، څه کار وکړم؟
اوس چې فوزي سړی تقاوت یا برطرف سي نو د ټلویزیونو او راډیوګانو د فوزي چارو کارپوسی. ته هم ځان کارپوکه، هم به موږ درڅخه بېغمه یو او هم به د تا ساتیر وي
او هم به مې له نظریاتو څخه هیوادوال مستفید شي.
هیوادوالو دې چې له کاره ګټه ونه لیده نو له خبرو خو دې هرګز مستفید کېدی نه سي. بیا خو دې اوس خبرم په ځای نه وي.
ښځې ډېر ښه د وخت تېرولو لاره دې راوښودله. په دې ډول به مې زړم تشوم او حکومت به داسې درته په څلور مذهبه کافر کړم چې لیدلی به دې نه وي.
هو نو دلته چې هر څوک له کاره لرې شي بیا په نظام او حکومت باندې نیوکې کوي او له ځانه سپین چرګ جوړ کړي.
ښځې که تا دا کار نه وای راښودلی بهر ته تلم چې لکه عیش مې کړی وای.
لیونی کېږه مه، بیا دې له بهره مړی نه شو راوړی. همدلته اوسه چې بیا دې په هغه مړی خو په عذاب نه شو.
زه په څه فکرونو کې یم او د تا ذهن له څه چټیاتو ډک دی.
ته خو وایه هر یو همدا فکر کوي خو ما دې د کفن غم خوړلی دی. پرون مې یو توپسان راوړ چې بیا به ورخطا یو کفن به نه وي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، د جنازې لپاره مې دې عطر، د ګلاب اوبه او نور شیان هم راوړي دي. سبا ته په جاینمازونو پسې ځم چې بیا یې د جنازې خلکو ته ورکو.
دومره کمزوری او د مرګ په غاړه درته ښکارم؟
یو فوزي چې په ناتیا کلنۍ کې تقاعد شي نو پرته له ګور او کفنه یې د بل هېڅ شي تمه نه کېږي. خو که صاحب نظري لږ دمه درکې څه نسم ویلای، ځکه چې په صاحب نظرۍ کې د انسان د زړه غوټه خلاصه سي او دا کار روغتیا ته ګټه رسوي. له همدې امله زیاتره بیکاره مامورین صاحب نظرۍ کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، شفیقه لکنخیل، سپوږمۍ او زه همایون هیواد. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 401، بیا کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.